آینده. من نسیم شفق که باز هم در خدمت شما خواهم بود در برنامه فکر نو با جوانان. خداحافظ.
السلام علیکم ستړي مشهزه صفی الله ستانه غزایم تاسو د ازادي رادیو د غرمنۍ د مازیګرنۍ خبری پروګرام ته خراغلاست ویم. وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې دی. دغه پروګرام د شمشاد زادران په تخین کم کاری درته خبريږم. او ری چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي کده انتخاباتو اړوند غوښتنې ونه منل شي نو لوی مدني حرکتونه به پیل کړي. د بدسال کې د چی حکومت وایي باید د انتخاباتي کمیسیونونو دفترونه ونه تړل شي. نور مهم مسایل هم لرو خو تر څه مخ کې د افغانستان سن سیمیا او نړۍ خبرونه ملالی بشیر در اوروي.
لمړی د ځینو خبرونو سرټکی په بلخ ولایت کې د اجرایی ریاست د دوهم رستیال د وینا پر مهال د ډزو له کبله ګډوډي رامنځته شوه. د ولسمشر دوهم رستیال وایي د انتخاباتو د کمیسیون دفترونه تړل د افغانانو له اساسي حقونو سرغړونه ده او تهران، دمشق او د سوریې د حکومت مخالفو ډلو د روسیې او ترکیې د نوي موافقې هرکلی کړی دی. بشپړه خبرونه په بلخ ولایت کې د اجرایی ریاست د دوهم رستیال د وینا پر مهال د ډزو له کبله ګډوډي رامنځته شوه. د افغان حکومت د اجرایی ریاست دوهم رستیال محمد محقق نن غرمه د مزار شریف د پنځمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د رسول الله په جومات کې وینا کوله چې د جومات په شاوخوا کې هوایي ډزې پیل شوې. ځایي امنیتي مسؤلانو ازادي راډیو ته په خبرو کې ویلي چې دوی او د ښاغلي محقق خپلو امنیتي مسؤلانو د یو مشکوک کس د احتمالي حملې د تهدید له کبله ډزې کړې. دوی په وینا دغه کس د امنیتي خبرداریو پروا نه وکړي خو وروسته تر تحقیقاتو بیرته خوشې سو. د بلخ د پولیسو ویاند شیرجان دورانی د دې پیښې په اړه بې خبري څرګنده کړه. ښاغلی محقق د عاشورا او امام حسین د پاتسون په مناسبت خبري کولې. د ولسمشر دوهم رستیال وایي د انتخاباتو د کمیسیون دفترونه تړل د افغانانو له اساسي حقونو سرغړونه ده. ښاغلی سرور دانش نن په کابل کې د عاشورا په مناسبت په خبرو کې وویل چې داسې کارونه د دیموکراسۍ او د خلکو د ګټو پر وړاندې دي.
روزی که دروازه رای دادن و انتخابات
دی وای هغه ورځ چې د انتخاباتو او رای ورکولو دروازه د خلکو پر مخ باندې سي د ژوند ټولې سولایز لارې د خلکو پر مخ باندې جي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف پلویانو په دې وروستیو کې په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو کمیسیون دروازې تړلې. دوی ادعا کوي چې دغه کمیسیون کارونه شفاف نه دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی وایي افغانستان له 2001 کال راهیسې په تر ټولو ښه موقف کې دی چې له طالبانو سره د سولې په خاطر د خبرو پروسه پیل کړي. خو تادامیچي یاماموتو چې پرون یې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غونډه کې خبرې کولې خبرداری ورکړ چې د سولې توافق ته د رسیدو لاره ستونزمنه ده خو په دې اړه باید لیوالتیا دوام وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی ویل هیلمند دی چې د افغان حکومت هڅو ته طالبان ورته خبرګون وشي. د زیاته کړه چې اړتیا ده د سیمې هیوادونه او نور ښکېل هیوادونه هم دا هڅې پیاوړې کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تیره اونۍ ویل له امریکا سره د خبرو دوهم پړاو ته چمتو دي. تاسو زموږ غلا ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. تهران، دمشق او د سوریې د حکومت مخالفو ډلو د روسیې او ترکیې د هغې موافقې هرکلی کړی چې له مخې په سوریه کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې په آخري ولایت ادلب کې د پراخو عملیاتو پریکړه لغوه سوه. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي چې د روسیې او ترکیې د ولسمشرانو ترمنځ توافق د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په 18 نیټه وسو. د توافق له مخې به په ادلب کې د حکومتي او یاغي ځواکونو جلا کولو په هدف له نظامیانو پاکه حایله سیمه رامنځته سي. د سوریې د دولتي رسنیو راپور وایي چې دا پریکړه د دمشق او مسکو د چارواکو ترمنځ تر ډیرو بحثونو وروسته وسوه. سنا خبری اژانس د یوه چارواکي له قوله ویلي چې د سوریې حکومت به د توریزم پر وړاندې د جګړې او د نظامي عملیاتو له لارې د ټولې سوریې د آزادولو په خبره ټینګار وکړي. د سوریې حکومت او متحدان یې روسیې او ایران ډیری وختونه د سوریې د حکومت مخالفان تروریستان بولي. د سوریې د حکومت مخالفانو د سوریې او ترکیې ترمنځ د موافقې هرکلی کړی او د سوریې د مخالفو ډلو د مذاکره کوونکو کمیسیون ویلي چې دا توافق د سیمې د اوسیدونکو ژوند خوندي کوي. د ایران په مرکز کې د یو بس او تیلو د ټانکر ترمنځ د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه شل کسان وژل سوي دي. پیښه د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په 18 نیټه له پلازمینې تهرانه 200 کیلومتره لیرې د کاشان او نتنز ښارونو په لویه لاره سوې ده. دولتي تلویزیون یوه ویډیو خپره کړې چې د اور وژنې عمله ښکاروي چې ټپیان روغتون ته انتقالوي. د ټکر پر مهال مسافر وړونکی بس له تهرانه د کرمان پر لور روان و. روانه اونۍ ډیری ایرانیان د عاشورا د مراسمو په خاطر سفرونه کوي. او د بشري حقوقو د څار ادارې ویلي د قزاقستان حکومت د سخت دریځې له تعبیره په خطرناکه توګه په استفاده سلګونو کسان په بند محکوموي. نن د سه شنبې په ورځ د سپتمبر په 13 نیټه دغه راپور خپور سو. د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې ویلي چې ځینې مشکوک کسان د چارواکو لخوا د ممنوع اعلان سوي ویډیوګانو خپرو سویو پاڼو او کتابونو په لرلو له درو تر لسو کلونو بند محکوم سوي دي، که څه هم دوی دا مواد نورو کسانو ته نه دي انتقال کړي او نه هم په تاوتریخوالي لاس پورې کړی دی. راپور وایي چې یوازې په یو شمیر موادو خلک سخت دریځې اعلانول دا کار اسانه کوي چې حکومت خپل مخالفان هدف وګرځوي، لکه ځینې فعالان، خبریالان، مدافع وکیلان یا هم عادي وګړي. راپور وایي په ځینو مواردو کې امنیتي کسانو د خلکو په کورو کې د تلاشي پر مهال دا مواد په خپله ایښي او بیا یې له هغوی څخه د تحقیقاتو نه کولو په بدل کې رشوت غوښتی. د خبرونو پای.
ملالی بشیر وچه دا افغانستان سیمی او نړۍ خبرونه وویل. دا خبرونه دا ازادي رادیو په ویب پاڼې او فیسبوک باندې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې نن په فراه ولایت کې لوړپوړي امنیتي چارواکي ټول شوي څو د دغه ولایت د ناامنیو په اړه باندې څېړنې وکړي. پرون د فراه په دریو ولسوالیو کې 15 افغان پوځیان د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې وژل شوي دي. د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي که د انتخاباتو اړوند غوښتنې ونه منل شي نو لوی مدني حرکتونه به پیل کړي. خو د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش وایي د ملي ائتلاف له لوري د انتخاباتو د سیمه ییزو دفترونو تړل کېدل د اساسي قانون سره په ټکر کې دي.
بستن دفاتر کمیسیون انتخابات نقض صریح حقوق اساسی شهروندان و یک تشبث بیهوده در برابر مردم سالاری و سرنوشت عمومی جامعه است.
ورسله هغه چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د روسیې استازي ویلي په افغانستان کې د داعش جنګیالیو شمیر 10,000 تنو ته رسیدو په حال کې دی. د افغانستان ولسي جرګې په دې اړه باندې اندېښنه څرګنده کړه.
داعش دا زموږ د وطن لپاره ښه خبر نه ده. د امنیت باندې ډېر منفي اغېزه لري. زموږ ولسونه د دې قرباني کېږي. دوی شومو پرېدو د اهدافو په خاطر نه تنها افغانستان چې د منطقې په سطحه دا مشکل پیدا کوي.
او د پروګرام په دویم برخه کې به د نیمې نړۍ ښځو لپاره پروګرام او همداراز د ګوړې اچار تفریح خپرونه واورئ. اوس هم راځو لومړی مطلب ته، لکه څنګه مو چې د پروګرام په معرفي کې واوریدل، په فراه ولایت کې امنیتي وضعیت ښه نه بلل کېږي. پرون د فراه په دریو ولسوالیو کې 15 افغان سرتیري د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي دي. د همدغې پیښې او د فراه د وروستیو ناامنیو د څېړلو لپاره نن فراه ولایت لوړپوړي امنیتي چارواکي ورغلي څو خپلې څېړنې وکړي. احمد شاه فطرت همدا شېبه راسره د ټلیفون په کرښه دی. دی په فراه کې د ازادي راډیو خبریال دی. فطرت صاحب، ستړي مشې، پروګرام ته په خیر راغلی. راته ووایي چې فراوله ته کوم چارواکی راغلی، څه فکر کوي، څه تصمیم نیسی دوی؟
تاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. الکسین، تاسو ویل د فراه امنیتي وضعیت په وروستیو ورځو کې ډېر د اندېښنې وړ شوی، او تاسو هم یادونه وکړه چې د فراه په بلابلوک، پشترود او قلعهکا درو ولسوالیو کې تېر ورځ 15 په شاوخوا کې افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. البته څلورو پوسټو سقوط کړی په دغو سیمو کې، او ټول وسلې هم د وسلوالو لاسونو ته ورغلي دي. همداشان کله ناکله د شپې دخوا هم د ښار شاخوا هم د ډزو غږونه اورېدل کېږي، یعنې په ښار کې هم خلک آرام نه دي. نو د همدې وضعیت د څېړلو په خاطر نن یو لوړپوړی امنیتي پلاوی فراه ولایت راغلی. په لویدیځ زون کې د 200 ظفر قلوردو عمومي قومندان هدایت الله او همدارش هم ورسره نور د زون په سطح همیسی چارواکی هم دی تو چې مخکې چې ما د فراد والی ویان ناصر مهری سره خبرې وکړې هغه ویل چې اوس هم دا غونډه جریان لري او نظامي شورا هم د فراه ولایت پر بلل شوي تر څو د دغه امنیت د کابو کولو لپاره سم تصمیم ونیول شي. البته په خبره چې نوي ځواکونه هم فراه ته روان دي. همداشان یو یادونه هم غواړم چې وکړم څو ورځې مخکې تاسو په یاد دي چې یو هلیکوپتر هم فراه کې رانسکور شو چې هغې هم د فراه پر وضعیت بد اغېز وکړه. بند
مننه. د عسکرو د مړ کېدو په اړه باندې چې دا پرون مړ شوي دي تازه جزئیات راغلي دي که نه؟ په هغې سیمه کې دوی سمدستي عملیات ترسره کړي که څنګه؟
لکه څنګه چې موږ د بلابلوک او پشترود ولسوالۍ د سیمه چارواکو سره خبرې کړې دي د هغو سیمو څخه هغه عسکر چې ورځي اوس هم هغه ځایونه تش پاتې دي، یعنی دا د ښار ځینې امنیتي کمربندي پوستې وي چې د پشترود په ولسوالۍ کې وي، همداشان د بلابلوک ولسوالۍ چې یو ستراتیژیک سیمه ده د فراه هرات لویه لاره هم په دې سیمه تیریږي. د دغه لارې دوی پوستې هم چې سقوط شوي وي تر اوسه پورې چارواکو ویلي چې هلته تجدمي عسکر هم نه دي تللي او هغه پوستې سقوط پاره کړي. دا خپله د اندېښنې خبره ده او خلک وایي چې باید دې برخې ته هم پام وشي تر څو لا هم امنیتي وضعیت خراب نشي.
ډېر زیاته مننه کوم احمد شاه فدرات د ازادي راډیو خبریال له فراه نه موږ ته جزئیات راکول. ورسره هغه چې په فراه کې پرون درې ولسوالیو کې 15 افغان عسکر د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي، نن هلته چارواکي ټول شوي. امنیتي چارواکي له نورو ولایتونو او قلي اردو په سطحه باندې او غواړي چې د دغه ولایت د امنیت په اړه باندې ګامونه پورته کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غواړم چې ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم رازو د لوی ملي ائتلاف د نننۍ غونډې رپورټ ته. د افغانستان د لوی ملي ائتلاف مشرتابه پلاوی وایي که د انتخاباتو اړوند غوښتنې ونه منل شي نو لوی مدني حرکتونه به پیل کړي. دغه ائتلاف اجرایه رئیس احمد ضیا مسعود د سې شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې په کابل کې وویل د اعتراض کوونکو په ضد د امنیتي ځواکونو کارول ناسم اقدام دی او ناوړه پایلې به ولري. اخوا د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش وایي د ملي ائتلاف له لوري د انتخاباتو د سیمه ییزو دفترونو تړل کېدل اساسي قانون له حکام سره پټکار کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
وروسته له هغې چې افغان حکومت د لوی ملي ائتلاف له لوري په ننګرهار او هرات ولایتونو کې د انتخاباتو سیمه ییزو دفترونو د تړل کېدو په وړاندې اقدام وکړ، دغه ائتلاف ګواښ کوي چې د اعتراض کوونکو په وړاندې د امنیتي ځواک استعمال به ناوړه پایلې له ځان سره ولري. د دغه ائتلاف اجرایه رئیس احمد ضیا مسعود د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې هیڅکله به له درغلیو د ډکو انتخاباتو ترسره کېدو ته اجازه ورنه کړي او ټینګار کوي چې له بایومیټریک سیستم پرته به انتخابات شفاف نه وي.
هر نوع اعمال فشار را استفاده
دوی د زواک پر مټ هر ډول فشار بناوړه پایلې ولري. د قدرت د دوام لپاره باید له زواک غټوانه خستل شي، ځکه چې په یو دیموکراتیک ټولنه کې د زواک استعمال د اساسي قانون او د خلکو د مدني او سیاسي حقوقو په خلاف عمل دی. حکومت باید اجازه ورکړي چې زموږ په هیواد کې سیاست رقابتي بڼه غوره کړي، نه انحصاري. احمد ضیا مسعود همداشان ادعا وکړه چې په ننګرهار کې د معترضینو په وړاندې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې اتیا تنه تحسن کوونکي ټپیان شوي او شل نور امنیتي ځواکونو له ځانه سره وړي دي. نوموړي هغه اداګانې رد کړې چې ګوندې اعتراض کوونکي د پیسو په مقابل کې په هرات کې استخدام شوي وو. خدای ومنله چې هر اعتراض کوونکي ته د ائتلاف له لوري د ورځني لګښت په نوم 250 افغانۍ ورکول کېدي. لوی ملي ائتلاف د حکومت له سیاسي مخالفینو بلل کیږي چې په وروستیو کې په هرات، کندوز، ننګرهار او بلخ کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ولایتي دفترونه وتړل او په وړاندې ورته خیمه وهلې. د دغه ائتلاف غړي غوښتنه کوي چې د ولسی جرګې راتلونکي انتخابات باید د بایومیټریک له سیستمه په ګټه اخیستنې وشي او له دې غیر به اجازه ورنکړي چې له درغلیو ډک انتخابات ترسره شي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دې وړاندې ویلي چې د انتخاباتو کمی مودې ته پکتو نشي کولای چې د نظام د 23 په انتخاباتو کې له بایومټریک سیستم ګټه واخلي. په همدې حال کې د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وای چې د انتخاباتي دفترونو تړل د اساسي قانون خلاف او بې ځایه عمل دی. د انتخاباتو د کمیسیون د دفترونو تړل د هر چا لخوا چې وي د عمومي ګټو خلاف عمل دی او د اساسي قانون د حکم او د خلکو د حقونو ښکاره نقص دی او دغه شان د ولسواکۍ او ټولنې د عمومي برخلیک په وړاندې یو بېهوده تشبث دی. ښاغلي دانش همداشان ټینګار وکړ چې د انتخاباتو ځنډول د موقت ادارې د رامنځته کولو غیر عملي شعارونه، د لوی جرګې جوړول او یو شمېر نور غیر معقول کار دی. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د دوشنبه په ورځ د وزیرانو د شورا تر غونډې د مخه رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دغه کړنې له ملي پروسې نه د ملاتړ پر ځای یادې پروسې ته زیان رسوي. له بل خوا په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تداما چې یماموتو روانې لانجې ته په اشارې سره ویلي چې د یو شمېر سیاسي ګوندونو له لوري د انتخاباتي دفترونو تړل د دغه پروسې په وړاندې خنډونه جوړوي. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی وایي چې هر هغه حرکت چې په قانون کې وړاندوینه نوي شوي او عامه خدمات له خنډ سره مخامخ کړي ناروا عمل دی او حکومت هم نشي کولای چې د ملکی وګړو په وړاندې لامنیتی ځواک کار واخلي.
زما رایا زما حق
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
مننه چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولې ده. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په دولس پرنګنی منځنۍ څپه او فم سلا شارې پنځه باندې خبرونه کوي. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون یو شمېر غړي په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت د ډلې وسلوالو د شمېر په زیاتوالي اندېښنه څرګندوي. ښایسته باز ناصری د سې شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل د داعش ډلې فعالیتونه به په افغانستان کې د پراخېدو په حال کې دي چې د دې هېواد امنیت ته ستر ګواښ پېښ کړی. دغه اندېښنې داسې وخت کېږي چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د روسیې استازي ویلي په افغانستان کې داعش جنگیالیو شمېر لس زرو تنو ته د رسیدو په حال کې دی. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون یو شمېر غړي که څه هم په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالو د شمېر په اړه معلومات نه لري، خو د دغې ډلې د فعالیتونو په پراخوالي اندېښنه ښکاره کوي. د دغه کمیسیون غړي ښایسته باز ناصری د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د داعش وسلوالو جګړیزو فعالیتونو د افغانستان په امنیتي وضعیت ناوړه اغېز کړی.
داعش دا زموږ د وطن لپاره ښه خبر نه ده. د امنیت باندې ډېر منفي اغېز لري. زموږ ورسونه ده دې قرباني کیږي دوی شمو په دو د اهداف او د خطر نه تنها افغانستان چې د منطقې په صدر دا مشکل پیدا کوي او ټول پکې افغانان قرباني کیږي. وطن د افغانانو خرابېږي، افغانستان خرابېږي او دې منفي اغېز ټول په افغانانو باندې ده.
د اندېښنې داسې محل مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د روسیې استازي ویلي چې په افغانستان کې د دغه ډلې د وسلوالو شمېر مخ په زیاتېدو ده. واسیلی ننزان یا د امنیت شورا د دوشنبه د ورځې په غونډه کې ویلي دي چې په نږدې راتلونکي کې به د کشمیر لزرو جنگیالو ته ورسیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو، دفاع وزارتونو او همداشان د ملي امنیت شورا نظر واخلو، خو هر امنیتي ادارې د خبرو او نظر څرګندولو مسولیت یو بل ته راجع کړ. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څه موده وړاندې په ازبکستان کې ویلي و چې په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمېر له 2000 ډېر نه دی چې په خبره یې ډېرې ځپل سوي دي. داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې شاوخوا درې کاله وړاندې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې سر راپورته کړ او دا مهال له ختیځو ولایتونو سربیره په یو شمېر شمالي ولایتونو کې هم فعالیتونه لري. د پوځي چارو افغان کارپوهان بیا وایي هغه اقدامات چې افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د داعش په وړاندې کړي ګټور نه وو. له دې ډلې باري عریض ازادي راډیو ته وویل له فشارونو سره سره بیا هم د داعش فعالیتونه د افغانستان نورو ولایتونو ته پراخیږي.
کچم د داعش په وړاندې باندې دولت ځواکمن عملیاتونه ترسره کړي دي او حتی امریکا په اصطلاح د بمونو مور پاچین کې د داعش لمنځه وړلو لپاره استفاده وکړله، خو یو د دوو کارو څخه چاره ساز نه و. دا داعش ورځ په ورځ انکشاف پیدا کوي او نویو ولایتونو ته سرایت کی
خغلی عرض زیاتبی د دایش د فعالیتونو د مخنیوي لپاره مهمه ده چې له طالبانو سره سوله وسی کنه په خبره څومره چې په افغانستان کې نامنی زیاتیږي همره ورسره د دایش فعالیتونو پراخیږي او جګړه ایز تاکتیکونه نوی بڼه غوره کوي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
ازادي رادیو ته غواګی است. د کابل ښار په لویدیز کې یو شمېر هغه ځوانان چې د محرم د ورځو د امنیت د ټینګښت لپاره وسلې پورته کړي لا هم له امنیتي ننګونو اندېښمن دي. دوی له امنیتي ادارو غواړي چې شته ننګونو ته په کتو د محرم د ورځو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر ونیسي. اخوا امنیتي چارواکي هم په کابل ښار کې د لومړۍ درجه احضاراتو خبره کوي او وایي د کابل په بېلابېلو حوزو کې زیات شمېر امنیتي ځواکونه ځای په ځای شوي. واصل وصال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
یو شمېر هغه ځوانان چې د کابل په لویدیز کې د محرم د ورځو د امنیت د ټینګښت لپاره وسلې پورته کړي د بشپړې امدګۍ تر څنګ د امنیتي ننګونو خبره هم کوي. دوی له امنیتي ځواکونو غواړي چې د تکیه خانو او مقدسو ځایونو د امنیت په ساتنه کې له دوی سره مرسته وکړي. له ډلې دوو تنو سفتر علي او مهدي داسې ویل دی وایي موږ خیر کوو، امنیتي تدابیر مو نیولي، له دې وروسته دې هم خدای خیر کړي چې محرم په خیر سره تېر شي. کومه وسله چې لرو سیره یې دي او که دښمن غفلګر کونو هیڅ هم نشو کولای.
تعدادات در سات کابل
د نورو کلونو په پرتله کابل کې امنیتي ننګونې زیات دي، خو موږ ترتیبات نیولی او مسله یو. له امنیتي ځواکونو غواړو چې موږ سره لا زیاته همکاري وکړي. د غزوانان وای د کابل په لویدیز کې ورسته و نامنې او پیښور کړل چې وسله پورته کړي، خو دا لومړی ځل نه ده چې په کابل کې د غزوانان د امنیت د ټینګښ لپاره وسلې پورته کوي، بلکې له دې وړاندې هم په ابوالفضل باندې له حملې وروسته چې لزګونه تنه پکې مړه او ټپیان شول، حکومت پریکړه وکړه چې د محرم د ورځو د امنیت د ټینګښت لپاره په یو شمېر ځوانانو وسلې وویشي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د محرم د ورځو د امنیت د ټینګښت لپاره د وی هوکړې له مخې په یو شمېر مشخصو کسانو 1500 وسلې وشلې چې دغه کسان بایومیټریک شوي هم دي. د دې ترڅنګ د غزوانان چرایي وسلې هم لري چې ورڅخه ګټه اخلي. د غزوانانو د کابل ښار په لویدیز کې د امنیت د ټینګښت لپاره یو شمېر لارې هم تړلې چې د کابل ښاریانو اندېښنې راپارولې دي. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی احمد جواد وایي
چې تدابیر امنیتي میګرند
دی، وایي دا چې دوی د تکیه خانو او جماعتونو ساتنه کوي ښه خبره ده، خو د سړکونو بندول خلکو ته ستونزې زیږوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملي امنیت ریاست په تازګۍ سره ویلي چې د کابل ښار په مختلفو سیمو کې د داعش ډلې د یو سر ګروپ په ګډون د دغې ډلې شپږویشت تنه نیولي چې غوښتل یې د محرم په ورځو کې د ازادارۍ مراسم په نښه کړي. په ورته وخت کې د کابل امنیت قومنداني وایي لا هم په کابل کې امنیتي ننګونې موجودې دي او پولیس په لومړۍ درجه احضاراتو کې دي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان حشمت الله ستنگزی ویل چې په ښار کې د امنیت د ښه ټینګښت لپاره یو شمېر ملاتړي ځواکونه هم ګمارل شوي دي.
د کابل پولیس سره د نورو امنیتي بنسټونو د ګارنیزون د ملي یولسمې فرقې او د کابل ملي امنیت ریاست سره په ګډه همغږي کې دوی یو پلان جوړ کړی تر څو پورې د محرم د ورځو بالخصوص د محرم لسمې په ورځ د امنیت تامین وکړي او همداراز د هر حوزې چې ساحه د مسؤلیت ده او د امنیت مسؤلیت لري نور اضافي ځواکونه هم په دندو ګمارل شوي، کشو استخباراتي او امنی پولیس تر څو له احتمالي بریدونو څخه مخنیوی وکړي.
په ورته وخت کې یو شمېر امنیتي کارپوهان له ډلې صدیق ساحل په دې باور دی چې د امنیتي ننګونو هر ډول احتمالي پیښو د مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو او مسله شوو ځوانانو ترمنځ همغږي زیاته شي. دغه کارپوهان ټینګار کوي چې کشفي او استخباراتي ځواکونه باید تر بل هر وخت ډېر فعاله او د کابل دروازې تر جدي سر لاندې ونیسي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غوښتنه. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم عمران خان بهر ته د خپل لومړني سفر په ترڅ کې نن سعودي عربستان ته ولاړ شي. د عمران خان د سفر په درشل کې داسې اوازې خپرې شوې چې د پاکستان نوې حکومت ښایي د اقتصادي ستونزو د حل لپاره له خپلو متحدانو پور وغواړي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
عمران خان د پاکستان د صدر اعظم په توګه واک ته رسیدو وروسته بهر ته د لومړني سفر په ترڅ کې ریاست ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې ویلي دي چې خان د سعودي د پاچا سلمان بن عبدالعزیز او ولیعهد محمد بن سلمان په بلنه د دوه ورځو په مخه سعودي عربستان ته ځي. بیان زیاتوي چې عمران خان به له سعودي پاچا سره وګوري او له ولیعهد سره به هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. په بیان کې یادونه شوې چې پاچا به په شاهي ماڼۍ کې خان ته رسمي میلمستیا هم وکړي. فرانس پرس خبری آژانس د یو پاکستانی چارواکي له قوله راپور ورکوي چې وایي عمران خان به له سعودي مشرانو سره په کتنه کې د سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو په اړه خبرې وکړي. د عمران خان سفر یو میاشت وروسته له هغه پلان شوی چې نوموړي د صدر اعظم په توګه لوړه وکړه، او دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د خپلو پورونو د پرې کولو په برخه کې له بحران سره مخامخ دی. داسې اوازې هم شته چې ښایي نوی صدر اعظم به د سعودي عربستان په ګډون له خپلو متحدو هیوادونو څخه د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د نورو پورونو غوښتنه وکړي. عمران خان او کابینه د بې ثباته اقتصادي حالت، د افراطي وسلوالو ډلو د فعالیتونو، د اوبو د کمښت او د وګړو د زیاتېدو په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی. پاکستان د پورونو د پرې کولو د بیلانس له بحران سره لاس ګرېوان دی، او تمه لري چې سعودي عربستان او همداراز چین به له اقتصادي بحرانه د دې هیواد د ژغورنې په مقصد 2 میلیارد ډالره پور ورته برابر کړي، څو دا هیواد د پیسو له نړیوال صندوق څخه د نورو پورونو اخیستو ته اړ نه شي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې اسلام آباد ښایي له سعودي عربستان څخه د 4.5 میلیارد ډالرو او له چین څخه د 2 میلیارد ډالره پور غوښتنه وکړي، خو خپلواکو سرچینو دا راپورونه نه دي تایید کړي. ویل کېږي چې د سعودي پور ښایي یوازې د تیلو د اخیستو پر مصارفو ولګول شي. د پاکستان د پاوځ لوی درستیز جنرال جاوید قمر باجوا سعودي عربستان ته د عمران خان له سفر مخکې د یک شنبه په ورځ چین ته ولاړ. د پاکستان پاوځ په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې جنرال باجوا به د 3 ورځني سفر په ترڅ کې د خپل چینایي سیال په ګډون د چین له جګپوړو چارواکو سره وګوري.
د افغانستان بانک رئیس پر ایران د امریکا او روسي بندیزونه او دغه هیوا ته د ډالرو قاچاق په افغانستان کې د ډالرو د بیو د لوړیدو لامل بولی. د خلیل صدیق د سیشمې پورز د مشرانو جرګې په عمومي ناسته کې ویل دغه غیزی د دې لپاره دی چې افغانستان په کلنی ډول له ایران نږدې 2 میلیارد ډالر واردات لري. په دې اړه تفصیل د ناجی صاحب په رپورت کې.
که څه هم د بهرنیو اسعارو په ځنګړي ډول ډالرو په بدل کې د افغانیو د بیو د راټیټولو په اړه بیلابیلې اندېښنې موجودې دي، خو د افغانستان بانک رئیس وایي افغانۍ لا هم د ګاونډیو هیوادونو د پولي واحد په پرتله خپل ارزښت ساتلی. خلیل صدیق د سه‌شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي ناسته کې وویل چې د ډالرو بیه په دې وروستیو کې ځکه لوړه شوه چې پر ایران د امریکا له لورې بندیزونه ولګول شول او دغه هیواد ته له افغانستان څخه د ډالرو قاچاق پیل شو.
په تیرو 2 میاشتو کې کوم فشارونه چې پر افغانۍ راغلي، هغه مهال و چې امریکا پر ایران بندیزونه ولګول او له اټومي تړون څخه بهر شو. تاسو معلومه ده چې موږ له ایران سره نږدې سوداګریزې اړیکې لرو او نږدې تر 2 میلیارد ډالرو واردات لرو. نو که تاسو وغواړئ یو نه غواړئ پر ایران بندیزونه به پر افغانستان هم خپلې اغېزې ولري او نشو کولی چې له دغه کړکېچ څخه ځان خوندي کړو، خو دایمي حل لارې د امنیت ټینګښت، ثبات او د خلکو د اعتماد راخپلول دي.
ایران ته د ډالرو د قاچاق د مخنیوي لپاره امنیتي ادارو ورته ډاډ ورکړی چې د مخنیوي لپاره به یې جدي ګامونه واخلي. ښاغلی صدیق وایي د افغانستان بانک د نرخونو د ثبات لپاره لیلام ترسره کوي او د وارداتي انفلاسیون مخه به ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ 1 ډالر د افغانیو په وړاندې له 4.1 نه تر 5.1 افغانیو پورې پورته شو، خو اوس مهال له 5.1 افغانیو سره بدلېږي. د ډالرو د بیې لوړېدو د ډېرو سناتورانو اندېښنې هم راپارولې. سناتور ګل احمد عظیمی وایي تر اوسه داسې یو سیستم نه دی رامنځته شوی چې پولي ثبات کنټرول کړي.
واقعا د دې ډالرو ارزش د افغانیو په مقابل کې د افغانستان خلکو ته یو تکان ورکړي. 15 افغانۍ یا 4 افغانۍ ډېر یو غټ ستونزه او مشکل خلکو ته ایجاد کوي. تاسې د یو معلم یا د حکومتي مامور معاش معادل په 10 ډالرو دی، تغییر راوړی 4 یا 15 افغانۍ، دا یو غټ فرق دی. په څنګ د دې چې نور عوامل هم شته، خو یو عمده علت دا دی چې په داخل د ملک یو سیستم نشته چې دغه کنټرول کړي، د پولیس ثبات.
لدی سره د اقتصادي چارو کارپو داود نیازی ویل اقتصادي فکتورونو ورخوا سیاسي موضوعات هم د افغانیو پر نرخ منفی غیس کړی. خغلی نیازی وی د دې لپاره چې د افغانیو ټیټه بیه د خلکو په اقتصاد او رسنیو چارو ناوړه غیز ونه کړي باید کورني تولیدات ډیر شي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
مننه چې تر دې دمو ازادي راډیو ته غوږ نیولی. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دي. ملالۍ بشیر ته وار ورکوو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
په بلخ ولایت کې د اجرایي ریاست د دوهم مرستیال د وینا پر مهال د ډزو له کبله ګډوډي رامنځته شوه. د ولسمشر دوهم مرستیال وایي د انتخاباتو د کمیسیون دفترونه تړل د افغانانو له اساسي حقونو سرغړونه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وایي افغانستان له 2001 کال راهیسې په تر ټولو ښه موقف کې دی چې له طالبانو سره د سولې په خاطر د خبرو پروسه پیل کړي. تهران، دمشق او د سوریې د حکومت مخالفو ډلو د روسیې او ترکیې د نوې موافقې هرکلی کړی دی. د ایران په مرکز کې د یو بس او تیلو د ټانکر ترمنځ د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. د بشری حقوقو د څار ادارې ویلي د قزاقستان حکومت د سخت رځي له تعبیره په خطرناک توګه په استفاده سلګونو کسان په بند محکوموي. او د امریکا حکومت پر راتلونکو کال کې په دې هیواد کې د منل کېدونکو کډوالو شمیر 150 زرو ته د کمولو پیشنهاد کړی دی.
ازادي راډیو ته غوښتل سم د سپورت نړۍ خبرونه رحمت الله افغان وایي.
د کرکټ د آسیا کپ سیالیو په څلورم لوبه کې نن هانګ کانګ د هندستان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. هانګ کانګ له دې وړاندې په پاکستان لوبه بایللې وه او که دا سیالۍ په هندستان وبایلي نو له سیالیو بهر کیږي. د دغو سیالیو د تېرې شپې په لوبه کې افغانستان بیا د سریلانکا په وړاندې ستره بریا ترلاسه کړه. ټاس افغانستان وګټه او د منډو جوړولو پریکړه یې وکړه او په ټاکلو 500 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سجدلو مقابلې لوبډلې ته 250 منډې هدف ورکړ. په منډو جوړونکو کې رحمت شاه تر نورو ډېرې دوه بیا منډې وکړې. احسان جنت په 45 او حشمت شهیدي بیا په 1.5 منډو خپله وکټه له لاسه ورکړه. د سیالۍ په دوهمه پاڼه کې سریلانکا ونه توانېده چې د هدف پوره او د سیالۍ په 2/4 اور کې په داسې حال کې ټول لوبغاړي وسوځېدل چې 1.5 منډې درلودې. افغانستان د دې بریا په ترلاسه کولو د سیالیو دوهم پړاو او سریلانکا خپل کور ته ولاړه. افغانستان بیا د روانې میاشتې په 16 د پنجشنبې په ورځ له بنګلادیش سره مخامخېږي او ټاکل شوې ده چې راتلونکې اونۍ په کور ولایت کې په دوو ګروپونو کې 14 ټیمونو ترمنځ د فوټبال غوره لیګ سیالۍ پیل شي. د دغه ولایت د ورزشي څانګې مسؤول امیر محمد غوري نن ازادي راډیو ته وویل چې په الف ګروپ کې به د مرکز 8 ټیمونه او په بی ګروپ کې به د ولسوالیو 8 ټیمونه په خپلو کې سیالۍ وکړي. د غوري په خبره دغه سیالۍ د سولې د اونۍ د نمانځلو په هدف ترسره کیږي.
سپورتي خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې لکه نورو خبرونو وګورئ. اوس هم رازو هلمند ته. په هلمند کې 20 زره زده کوونکو ته قرطاسیه ویشل کیږي. د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي سږ کال تر 1.5 زرو زیاتو ماشومانو نوملیکنه کړې چې هڅه کوي ټولو تازه شاملو سو زده کوونکو ته کتابونه او کتابچې ورکړي. که څه هم په هلمند کې د پوهنې په وړاندې ستونزې خورا ډېرې دي چې ویل کیږي اوسنی رئیس یې د بې ځایه ګمارونو غصبلو ځمکو او تړلو ښوونځیو د پرانیستلو په برخه کې هڅې چټکې کړي. زموږ همکار الیاس دایی په لښکرګاه کې هغه ښوونځي ته تللی چې زده کوونکو ته قرطاسیه ویشل کیږي. ازادي راډیو ته ډېرو زده کوونکو د کتابونو د کمبود له امله شکایتونه کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
پرې ولین د قطار ولاړو نجونو سترګې په شنو بستو کتابچو او سپینو پنسل پاکونو کې نغښتې دي. دوی د یوې داسې ټولنې نه تازه ښوونځي ته راغلي دي چې تر نهم ټولګي لږ وراخوا اکثره تر لسم او یولسم وروسته خپلې لوڼې د زده کړې د دوام لپاره تعلیمي ادارو ته نه پرېږدي. د نن وروسته به په هلمند کې شاوخوا 20,000 غزد کوونکو ته د کرتاسیې د ویش لړۍ شروع شي چې تازه په ښوونځیو کې شامل شوي دي. په دې شمېر کې کمی نجونې دي چې د لشکرګاه په شمول ګریشک او ګرمسیر ولسوالۍ کې نومونه لیکلي دي. هغه زده کوونکي چې تازه بستي او کتابچه اخیستې دي وایي دوی ته د کرتاسیا دوامداره سي. په هلمند کې لا هم 130 ښوونځي تړلي دي او د ډېرو نږدو ولسوالیو ماشومان د نامنوی له ویرې ښوونځیو ته نسي تللی. د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي که څه هم شاوخوا 250 ښوونځیو څخه 320 پرانیستي دي، خو د نامنویو تر څنګ د بېلابېلو نورو ستونزو په خاطر تر 6,00,000 زیات ماشومان چې ډېری یې نجونې دي ښوونځي ته نسي تللی. که تر ولسوالیو تېر سو، په لشکرګاه ښار کې د نجونو په تر ټولو مشهور لیسه کې هم زده کوونکي کتابونه، میزونه او کرتاسیه نه لري.
زما نوم ربینا ده، د لسرخان تر زده کوونکي موږ غواړو چې موږ نه کتابونه لرو او نه موږ چوکۍ لرو.
زه پرمینا ورید محمد لاریم، لسرخان تر زده کوونکي ما موږ په مکتب کې د څو کال کې نه د نفسي کتابونه شته، نه د اتم شته، نه د اووم شته، د دوه کال کې درې کال کې موږ ټول مشکل کتابونه دي، نه چوکۍ شته، نه میزونه شته، پرفش نه شته. موږ کوشش کوو تر څو خپل دوستو ته ادامه ورکړو، مګر کتابونه نه شته. ټول مشکلات لري، دا مشکلات سره مخامخ دي، مشکلات
ونه لري. د هلمند د پوهنې رئیس د کتابونو کم بودمنی وایي که د دوی تر سهم اضافه ورنه کول سي خپله برخه بسنه نه کوي. داود شاه سفاري ازادي راډیو ته وویل د یونیسف د ادارې څخه د کرتاسیې او د پوهنې د وزارت نه د پریمانه کتابونو غوښتنه کړې ده. هغه هیله وښودل چې دا ستونزې به په روان تعلیمي کال کې هوارې سي.
دا ټول د یونیسف په مرسته باندې د کرتاسیه خدا بیا هم بسنه نه کوي، ځکه یوازې په سږ کال کې موږ 10,000 زده کوونکي د جدي شمول ټارګیټ وو، خو انشاءالله زموږ دا ټارګیټ سره 10,000 هم اوړي، خو بیا هم موږ د کمبود سره مخ کیږو. موږ د یونیسف ادارې څخه غوښتنه کړې ده چې په دې برخه کې لا خپل نور همکاري هم موږ سره وکړي، ځکه سږ کال کې موږ نوي مکاتب پرانیزو. خوشبختانه باید ووایم چې تر دې دمه تقریبا څلور مکاتب درې مدرسې پرانستل شوي دي او دا د پرانستلو لړۍ روانه ده. صرف لوستون زده ده چې موږ د ښوونکو د تشکیل د کمبود سره مخ یو.
ښاغلی سفاري د شتمنو کورنیو غوښتنه وکړه چې خپل ماشومانو ته په آزاد بازار کې کتابونه وپیری، ځکه دوی کافي کتابونه نه لري او هغه چې په نږدې راتلونکي کې د مرکز کابل نه دوی ته ورکول کیږي دغه کورنیو ماشومانو ته ویشي چې د کتاب رانیول یې په توان کې نه وي. په هلمند کې د یونیسف د ادارې تخنیکي مسؤل محمد یونس هاشمی د کرتاسیې د ورکړې ژمنه وکړه او د زده کوونکو ترمنځ د سیالیو په برخه کې د 5 نورو پروګرامونو د ژر پیل کېدلو خبر ورکړ چې له دې جملې نقاشي او سپورت یې د بیلګې وړ دي. په هلمند کې ټول 2,13,000 زده کوونکي ښوونځیو ته دي چې 49,000 نجونې دي. مودلی استای د ازادي راډیو.
مرنه ازادي راډیو نمو دغه پروګرام واوري دوست هم د نیمې نړۍ د خزو لپاره پروګرام او بیا د ګوډیا چار تفریح پرونه.
نیما نړی
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د انجلۍ لپاره تکل شوې ده.
ظریفه غفاري ما د میدان خار اوسنۍ خارواله
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی. سلامونه مې ومنئ
په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د نیمې نړۍ په دې خپرونه کې په دې غږیږو چې ولې په افغانستان کې نجونې د نکاح په محل د خپل ځان وکالت خپله نشي کولی.
نه پښتنه کړې او نه مې ورته ویل.
قانون او اسلامي په اړه څه وایي؟
د افغانستان مدني قانون د نکاح د
اسلام د حق ورکړی دی، شریعت د حق ورکړی دی،
او د واده په مراسمو کې د نجلۍ لپاره د نکاح پلار څنګه او کله ټاکل کېدلی شي. په دې خپرونه کې په همدې موضوع تم کېږو چې پاړه یې زما همکاري فرشتي غني یو راپور هم برابر کړی. د خپرونې په پای کې د یو حقوق پوه مرکه هم لرو، خو اوس راپور واورئ.
د اسلام له نظره د نکاح په مراسمو کې د هلک او نجلۍ نظر شرط دی، او ویل کیږي که په مستقیم ډول له دواړو خواو د نظر پوښتنه وشي هیڅ ډول ستونزه نه لري. خو په افغاني ټولنه کې اکثره خلک په دې اندي چې د نکاح تړلو پر مهال د نجلۍ نظر دی د یو بل کس په واسطه بیان شي، او په دې سره ځینې وختونه د کورنۍ مشران د خپلو اولادونو خوښه او هوکړه له پامه غورځوي. دوی له نجلۍ د خاوند په هکله پوښتنه له رواج لری شرم او آر گنی. د ښځو د حقونو مدافعین وای د افغانستان په اکثره ولایتو کې د نکاح په مراسمو کې نه یوازې لنجلۍ په مستقیم ډول پوښتنه نه کیږي، بلکې د نکاح پلار یا هغه څوک چې د نجلۍ وکالت کوي د دې پر ځای چې د نوموړي نجلۍ نظر بیان کړي د کورنۍ او مشرانو نظر ته اولویت ورکوي. 22 کلن ځوانه ښځه چې له واده شپږ کاله تیریږي وای په 14 کلنۍ کې لرزه زیات پراته د داسې کس سره نکاح وشو چې هیڅ یې نه پیژانده. هغه چې د نوم له اخیستلو ډډه کوي په 19 کلنۍ کې کونډه شوي، او د خپل ژوند ترخې خاطرې د کورنۍ مشرانو د ناسمو پرېکړو زیږنده بولي.
نه هیچا هم نه ده کړی، مور او پلار په خوښه او نیکه په خوښه.
ستا نیکه او پلار ته ورویل چې دا کس مې نه دی خوښ؟
نه نه، نه یې پوښتنه کړې وه او نه مې ورته ویل. ما هم غږ نه کولو، بس همسې په زړه مې تېره تا وي ننګ دی او ناموس دی او عزت دی اوس دی کې سبا تکلیف راته پیدا شو ارځي کې په خرځې دلم یو نیم کال دوا او کته دای کو سپورې خانه ما فال جشن سترګه مې سوا زه پاتې و لاس خپل خلم کې کاش و
د خپګان نه
خو ټول خپګان خوشاله و سید سچې دکی تو کال مې دوا دوه وتل خاون مې مړ شو سالورم کال روان دي چې هغه مړ شوی جوړ مې د پنځو میشتو
بیا واده نه کوي
سران مې نه پرې دی وې کې نه نو ظالمی دل
زموږ په ټولنه کې ځینې وخت داسې لیدل کیږي چې نجلۍ دې د نکاح د مراسمو پر مهال د هو کلمې ویلو ته مجبوره کړي، او کله کله خو د نجلۍ پر ځای د هغې مور، خور، اما او داسې نورې نږدې خپلوانې غږ کوي چې هو د نجلۍ دا نکاح قبوله ده. زرسانګل هم دې ښځو یوه ده. هغه وایي چې کله ودی دا نه پوهېده چې نکاح څه ته وایي او څه باید وویل شي، نو ځکه یې د نکاح مراسمو پر مهال بلې ښځې غږ کړی چې د ناوې نکاح قبوله ده. د هغې د 13 کلن ګډ ژوند زیاتره برخه د خسر لخوا د دې په وهلو ټکولو او د خواښې په پیغورونو تیره شوې.
زه بیخي وړه وم، هېڅ لا غټه سوې نه وم، څه زیور کړی وم، ما به کوڅوکه مستي کوله، سم هوښیارم نه وم هغه وخت کې، خواښې مې ډېره پکارېدله تر څو څه پوه شوم. داسې هغه به راته سي دوه ورځې به مې ډوډۍ نه خوړه، درې ورځې لږ بس نه وخته جسم جنګ به راسره کوه نه پوهېږي
کله یې وهلې ټکولې نه
ولې خو سر به مې وهله، ما سر نه ډارېدم، هغې ته مې چې نه ویل. مور مې ویل خیر در سره ګزاره وکړه، نه څنګه که قسمت به دم دغسې. ورور به مې له خبرې مه راوړه، زړه کې تېر کړه.
د نړۍ په یو شمېر نورو اسلامي هېوادونو کې ملا امام یا قاضي په جلا ډول د هلک او نجلۍ څخه د هغوی رضایت پوښتي، او وروسته له هغه یې نکاح تړي، چې په دې صورت کې هیڅوک د دې حق نه لري چې په چا جبري واده ومني. مولوي احسان الحق حنفي د دې ټکو د تایید تر څنګ وایي هغه نکاح ناصحیح ده چې د دواړو خواو رضایت پکې په واضح توګه بیان نشي.
بهتره دا ده چې هلک او نجلۍ په خپل ایجاب او قبول وکړي. که مجلس داسې جوړ شي چې دلته ټول خلک محرم وو، د نجلۍ نامزاد ناسته یا داسې خلک ناستی چې د کورنۍ خلک دي او د نجلۍ د صدر پرده ونه لري، که خپله په مجلس کې حاضر وي، دا ټولو نه بهترینه خبره هم دا ده چې په خپله خوله باندې ووایي چې هو دا زما د نکاح قبوله ده. که چیرته مخامخ نشي کېناستلی، کولی شي د پردې تر شا خپل غږ راپورته، حق دې دی، د بل چا حق نه دی، هغه بله مجبوري غږ نشي کولی.
که څه هم زموږ په ټولنه کې د کورنۍ غړي له نجلۍ د واده په باب پوښتنه کول شرم بولي، خو همدغه جبري ودونه په راتلونکي کې د دواړو ژوند تریخوي، او له دې اړیکې د راټوکېدلي تاوتریخوالي پایله له کوره تېښته، طلاق،
ځان وژنه او داسې نورې پیښې کیدای شي. خو شته داسې ښځې هم چې د نکاح پر وخت یې د نکاح پلار په ځای خپله نظر ورکړی او نوی ژوند یې په خوښۍ سره پیل کړی دی. شریفه یوه له همدغو ښځو څخه ده. هغه وایي
ما خپله خوښه باندې واده کړی ده، 30 کاله مې د واده وتلي دي، نو ځنه ښه خوشحاله یم. باید چې هر سړی په خپله خوښه واده وکړي، نو چې خپله خوښه باندې ونه کړي بیا هغه خپل مسؤلیت څوک په غاړه نه اخلي. هغه وایي ما نه کولی داسې و پلاکي راته کړی دا قصې کې راځي.
نکاح او د انساني ژوند د نورو مهمو مسایلو د پرېکړو پر مهال په افغانستان کې د قانون او دین لارې په پرتله اکثره دود او رواجونو ته لومړیتوب ورکول کیږي. خو د ښځو چارو وزارت چې د افغان ښځو په نمایندګۍ په افغانستان کې فعالیت کوي، د نکاح په مسله کې څومره د ښځو له حقه دفاع او د دغه رواجونو له منځه وړلو لپاره کار کړی دی. د ښځو چارو وزارت د ظرفیت لوړونې او جندر برخې مشرې سایمه سادات څخه به یې واورو.
دغه کار جریان لري چې موږ ښځو ته عامه پوهاوی ورکړو ترڅو هغوی وکولی شي خپل هغه حساسي حق ته ورسیږي. هغه د نکاح په وخت کې څه غواړي، د هغې په شرایطو باندې باید پوه شي، خپل د وکالت په برخه ښځې عامه پوهاوی ډیر شي او خپل حق ته د دې لارې ورسیږي.
ځینې کسان په دې باور دي که د جوماتونو ملا امامان د منبر له لارې خلکو ته د دې ډول مسایلو اړوند پوهاوی ورکړي، دا به تر ټولو مثبته تګلاره وي. د دې لپاره چې د نکاح مراسمو پر مهال د نجونو نظر څرګندول عام شي، د ارشاد، حج او اوقافو وزارت څه پلانونه او تګلارې لري؟ د دې وزارت د نشراتو رئیس محمد اسحاق حیدری عربی په اړه وایي
نمیخوایم که مال فشار بر مساجد بکنیم. ما فقط
موږ د نظارت دند نه لرو او نه غواړو د جوماتونو په ملا امامانو فشار راوړو. موږ یوازې ښه همغږي د جوماتونو او خلکو ترمنځ کولی شو، ځکه چې زموږ دنده او مسؤلیت د عامه پوهاوی او اطلاع رسونې برخه ده. خو دومره ویلی شم چې په وروستیو کې مو د جمعې د خطبې لپاره یو مهم او اسلامي کتاب چاپ کړی چې یوه برخه یې په اسلام کې د ښځو حق او حقوقو ته ځانګړې
شوی.
کله افغانستان ووزو، په یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو کې رسم دا دی چې د واده لپاره د قانوني پړاو بشپړ، نجلۍ او هلک د یو بل ته مخامخ او د ټولو راغلو میلمنو پر وړاندې دي خپل هو یا نه ځواب بیان کړي.
نیمه نړۍ دا خبرونه د سه‌شنبه په ورځ د مازدیګر له 4:30 بجو وروسته او بیا ځلې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2:30 بجو وروسته اوریدلای سي.
عام خلک د نکاح مراسمو په محل د انجلۍ او هلک د رضایت څرګندولو په اړه څه نظر لري؟ ځینو ته به یې غوږ شو.
عالمه یم د ګردیز ولایت یم. انجلۍ بیچاره هم دومره نه پوهېږي، ځکه چې مخکې دومره ژوند نه دی په تېر شوی. مجبوره مکلف مور پلار دي، هغه بیا نو بخته قسمت دی هر څه کېږي.
سباون د عزت خبرې کوم، لوی سرمالی کرمند یم. بهترین عقد په دوی کې هغه عقد ده چې دوی خپله خپل په اراده ودرېږي او یو د بل مقابل کې ایجاب قبول وکړي.
نومې د لاپروس زده یم، میدان ښار یم. اوس خو ډېرې هوښیارې شوي چرکیانې، په زوره یې څوک نشي ورکولی. بعضې په وطن کې سبق یې نه یې ویلی، هغه لا په زوره ورکوي. ده
د افغانستان مدني قانون په شپږ شپېتمه ماده کې راغلی دی د واده عقد په سری ایجاب او قبول سره چې فوریت او دوام پکې په نظر کې نیول شوی وي، د وخت قیدولو پرته په یو واحد مجلس کې صورت مومي. خو پوښتنه دا ده چې څنګه کېدلی شي خلک دې ته متوجه شي چې د نکاح په مراسمو کې د نجلۍ او هلک نظر تر ټولو مهمه موضوع ده او په همدې تړاو ناسمې پریکړې څنګه بدلولی شي. د حل قانوني لارې چارې څه دي؟ زموږ همکاري فرشتي غني په همدې اړه له حقوق پوه اجمل هوډمن سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
کچیر په لومړي سر کې دا وایي د قانوني اړخه د نکاح په مسایلو کې ښځه د دې حق لري چې خپل غږ پورته کړي یا مستقیماً رضایت څرګند کړي.
دقیقاً د نکاح په عقد کې یو له ډېرو مهمو مسایلو نه ده، هغه دا ده چې رضایت دی په عقد کې، چې هغه رکن د عقد دی. که چیرې رضایت نه وي د نکاح په عقد کې، یا د نارینه لخوا یا د ښځینه لخوا، دا عقد تکمیلېږي نه.
تاسو د یوه قانون پوه په توګه دغه خبرې د کوم قانون پر بنسټ کوئ؟ او د اجباری نکاح د پاره مجازات هم شته کنه؟
د افغانستان مدني قانون د نکاح د عقد شرایط او ارکان تعریف کړي دي. که چیرې رضایت د د نکاح عقد په پام کې نه نیول شي، دا نکاح اجباري ده او دا د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي قانون په اساس باندې دا جرم دی او په جزا قانون کې چې مخکې د جزا کود نه محفوظ و په هغه کې جزا ورټاکل شوې ده او په جزا کود کې هم دغه موضوع ډېره واضح ده چې او شخص په جزا باندې محکومیږي چې حبس ورته پام کې نیول شوی ده.
په افغانستان کې ځینې کورنۍ یا که ووایو اکثره کورنۍ کله چې د نجلۍ او د هلک واده د نجلۍ لپاره وکیل ټاکي او هغه وکیل ټولې خبرې کوي، د دغه وکیل په اړه هم په قانون کې کوم څه راغلي دي؟
د نکاح په عقد کې د وکیل نیول جواز لري، یعنی هم نارینه کولی شي د نکاح د عقد لپاره وکیل ونیسي او هم ښځینه کولی شي، اما بیا بیرته د وکیل نیولو بیا ځان ته خپل شرایط دي چې مثلا یو څوک یو بل کس ته اختیار او صلاحیت ورکوي، نو وکیل باید دغه امانت وساتي او څنګه چې دغه ماکل یا ماکلې غوښتنه وي او دغه شرایط وي څنګه چې هغه ورنه غواړي یا ورته وایي همغه رقم باید دغه نمایندګي وکړي او دغه حق په پام کې ونیسي.
فکر نه کوئ چې که مستقیما هلک او نجلۍ په یو میز کښېني او مستقیما یو بل سره ایجاب او قبول وکړي دا به د حل لاره واوسیږي او دغه ستونزې چې اوس په افغانستان کې پرتې دي دا به حل شي؟
یعنی د حقوقي او قانوني لحاظه په دې کې هېڅ مشکل نشته، که داسې وي لا ښه ده. متاسفانه په ځینو برخو کې موږ وایي زموږ عرف ډېر حاکم دی، لري چې موږ د قانون خواته ډېر لاړ شو، عرف پکې ډېر حاکم دی، اما لوی عیب پکې دا دی چې دلته د ښځې حق معمول نقضي.
تاسې خپله څه د حل لارې د دغه موضوع دپاره وړاندې کوئ؟
دلته په کار ده چې موږ د ځینو قوانینو د اجرایوي ضمانت لپاره نور قانونګذاري وکړو. اکثرا مثلا دغه موضوع نکاح خط خبره وکړه د وثیقې دا باید بخي اجباري سي. اکثرا اوس په محاکمو کې ښځې د مهر دعوا کوي، هیڅ سند نه لري، شاید یا په افغانستان کې نه یا وفات شوی، اما کله چې د نکاح د عقد په وخت کې محکمې ته لاړ سي وثیقه کې درج سي نکاح مهر پکې ولیکل سي، دا یو شرعي قانوني سند په هر ځای کې هغه اعتبار لري، په هر وخت کې اعتبار لري.
په دې سره د نیمې نړۍ د خبرونه چې فرشتې غنی جوړه کړې او ما همایون هوا درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام. د حکومت او ګوندونو جنگ په پراخېدو ده او داسې ښکاري چې دغه لوی جنگ به راتلونکي انتخابات خوای لستونې تیر کړي او کاندیدان به د خپلو عکسونو ارمانونه د شکایتونو په زنګو کې زنګوي، ځکه د ولسوالیو د شوراګانو خواغه دي لاړ ژوندي زړندي په ځمکه ننوتل، وایي امنیتي شرایط خراب دي. د خبرونې په پیل کې مو د جنگ بندولو د عالي شورا یا ویالي غونډې ته بیایو چې خبر شي د جنگ بندولو عالي شورا څه کارونه کوي.
د جنگ غلي کولو د عالي شورا محترم غړو، موږ او تاسو باید له دې وروسته په رښتیا د جنگ د غلي کولو پالیسي پر مخ بوزو او خپل مستقیما د وسلوالو سره خبرې وکړو، قناعت ورکو او له جنگ نه واړو که څنګه مو خوښه ده. ځکه چې موږ او تاسو دا څو کاله ډېر زیات ډالر نوشي جان کړل خو د جنگ غلي کولو په کار کې مو هیڅ پرمختګ ونه کړ. ډېر لوړ لوړ معاشونه او خرڅونه مو دي، موټرونه او کشوفش مو دی. نو چې رښتیا وایم نن به د هغې لومړۍ ډلې لست ونیسو چې سر له سبا وسلوالو سیمو ته لاړ شي او له وسلوالو سره مخامخ خبرې اترې وکړي، هغوی ته قناعت ورکړي. نو په دې حساب به سبا ته آغلې ګلروپۍ د جنگ غلي کولو عالي شورا معاونه صاحب کندهار کې د وسلوالو سیمو ته لاړه شي او قناعت دې ورکړي چې جنگ د وطن په تاوان دی. معاونه صاحب.
بلې صاحب.
سبا ته به له خیره سره لاړه شي.
رئیس صاحب، که زما پر ځای ګلغوټۍ ولاړه سي ښه به وي، ځکه چې زه سبا ته هند ته روانه یم، سردردي راته پیدا سوې ده، د هغه تداوي کوم.
هند ته بیا کوم بله ورځ لاړه شه، اوس دا کار ضروري دی.
رئیس صاحب پستور کو خوس میں پٹلی کے سر درد متخصص نہ وقت اخسی دی او د معنی پیسے میں ہم کڑی دی
نو چدا سدا گلغٹی تلاڑاشا
رئیس صاحب پستر کو بتلے لیوم خصابات میں دے خور تخ جمی دا او بل سبات میں دلور صاحب شاش دا بل سبات میں دے بل لور دے خسر وعدہ دای او چونوری معاملے ہم لرو
نو سوک بلار شی
رئیس صاحب چدا تم رکھلو نہ ولادو نہ اس نے تے چلا پھرسو اس ہم خبر روان جی
دا دم رکھلو نہ مم خیانت کرے مفت ماشونا و امتیازات ما خیستی دی
رئیس صاحب کمی جلسی مو خو ندی کری پا دا دم رکھلونو که لیسا و وطلی جلسی مو کری دی او تا تا خو معلومه دا صاحب سی جلسات سوم را سڑا استڑای کوی دا سی جلسی چی نبای سر معلوم و او نبای پای
ڈاکٹر صاحب آقا مو آسی دی مدبات و دی خلق استر کو تخور ورشندلی جنگ پا جلسو نو دریگی گرزی دل غواری زحمت استل او خطر منل غواری
صاحب دا غمو هم کری دی سوی و دونو تا هم لارو او حقا دالو تو که دا سفر خطرون هم هم پا زانو منل
رئیس صاحب دکتر صاحب رشتیه وی لده ما خیده دا جنگ لکولو دا علی شورا غره او ماوی نسم ایت پلو تک که نمس پرسره باور وکر چه اغا لمره زل چه دوبای تطلولو تر حقا تا قیامت را مندی تیسو دم رو ویردم چه پشتا نمکو
واس خوب اونه که دو زلی زیو رازی
صاحب بلا دستوام او کورانه ما هم نپلیشده بس چه پرده پکاروی هم را تکلکوی وی لرسل دوبای نه راورا او که اشکور او جارو پکاروی همی پسی لیشده
ریختی هوایی ما تا هم دو طول کلک دی چه ده خور تخ جمیت ده لدوبای نه سوغاتون راورا او ده لور شوشش ده هم لدوبای ده ماشوم جامع او زانگو راورا صاحب ده مفت دالا رو دیر بعد هم مختکرو
تا دعا کوی چه خدای ده بندوی نه که بنشی دیر خلق به بیپردیشی
بیپردی نچی بی هر چه بسی
زنو ڈاکتر صاحب تل خیر لارشا دوی به بیا کنبل ولایت ولیگم
رئیس صاحب میرا بانا قربان دیسم زخو سباوز باکستان تا او بیا لاغز هیا تاجکستان تا او قرغزستان تا زم آل تا می زن چاپی کاما طول وجود می شخ پخ ده رئیس صاحب تخو پیگی آداسی زی توب را کار کام
آل تا بیا کنبل وخ لارشا وز دا کار ضروری ده
رئیس صاحب قربان دیسم ٹکٹونا می اخیستی دی او پورٹلونو کی می کوٹی ام بوک کری دی او دا سنگا کم
نو اس سنگا اوکو
رئیس صاحب دا سی با اوکرو چی لمرائی دی اردو او کماندو ورشی او وصلوال دی بی وصلی کری بیا با مو گوارشو او دا جنگ بندی دو خبری ورس را اوکرو کچنگا
ڈاکٹر صاحب رشتی آوائی تو سو چی وصلوال بی وصلی نسی مجھ خبری نسو سر کولائی در ٹوک کار خو نا دی
زمون خبری علا زندان تتللی و او پا دیر خواره یه دروخته کمربن لیوین تاری سر مرکه کرده که یه او رای خوان بدر کری و بخی لمرای موزان راو پیجنه؟
زان ارگل ده بادامگل زوی ده چارگل مسه او ده سپینگل کروسه ده انتیاری و اسکرد گرزولو پا تور بندی
سم را کلونه قید در بندی خطلی؟
تروسم لقید نده خطلی خو ده بندی که دومه دو کالاو لس میشتی کیگی
ده بند موده ده ولی نده معلومه شوی؟
پیسی غاری
سم را؟
کالی پا 15,000 دلار بایا کرده ده
څنګه په 15,000
وای کم لکمه باید څلويخ کاله بندي شي نو که هر څومره غواړي چې کم شي کال 15,000 ډالر حسابو
نو کال په 15,000 ډالر خو ډېر زیاتې پیسې دي
او د همدی لپاره مې تر اوسه د بند موده نه ده معلومه شوې
نو تر څو به دغه سې نامعلومه وي
نه پوهېږم
د څه شي په تور بندي شوی
د انتحاري واسکټ د اغوستلو په تور
نو تا ولې انتحاري واسکټ اغوسته او چېرته دې ځان الوزوه
انتحاري واسکټ چېرته و خرنه غورځیدلی وم پخته او اوږه مې خوږېده بیا روغتون ته لاړم او روغتون له عکسونو اخیستلو او سیټي سکن وروسته د یوې خلطې دوا سره یو واسکر ته ورته کمربند هم راکړه چې وای غوندم ډاکټر ویل که دا وانه غوندې نو پخته اوږه دې خوري او درد نور هم زیاتېږي نو ما هم واغوسته او سبا ته چې ښار ته راغلم په یو تالاشی کې کوس کړم او چې په ځان مې لاس راکش کړ چې یغه کړه وای لاسونه دې پورته ونیسا.
بیا دې لاسونه پورته ونیول؟
ونو څه مې کړي وو. سمدستی لار بند کړه او ویلې چې شور ونه خوري. په څو دقیقو کې څو موټر را ورسېدل او محاصره یې کړم.
د څه لپاره؟
وایي انتحاري او ځان چاودنه کوي.
نو تا ورته ونه ویل چې دا مې کمربند اچولی، پوښته یې او اوږه مې ژوبل شوي.
ورته ومې ویل، خو چا مې غږ وانه ورېده. لاسونه یې راولچک کړل او خلطه یې سر ته راواغوسته. کمربند یې څیرې کوو بویتلم تر څو ورځو کوټه قلفي وم. وهلو، دربولو، ویخ پاتې کولو او له نورو شکنجو وروسته یې څارنوالۍ ته وړاندې کړم.
نو هغوی څه ویل؟
هغوی ویل چې ولې دې انتحاري کوو، له کومه ځایه رالیږل شوی، څو تنه یې، د چا په واسطه تر دې ځایه راوړل شوی او وروستي پلانونه مو څه دي. چې هر څه مې ورته وویل، انتحاري واسکټ نه و، هغه ډاکټر د کمربند په ځای راکړی و. پوښته یې اوږه مې خوږېدله که نوي ډاکټر راوغواړئ. له هغه پوښتنه وکړئ. هغوی دا یوه خبره کلکه نیولې وه چې په چا د چاودنه کوله، چا رالیږلی وي او نور څو تنه در سره و.
نو آخر څنګه شو؟
آخر یې دا شو، ویل یې $50,000 راکه، واسکټ به په چسپکي بم بدل کړم. د هغه جزا کمه ده، خو ما ورسره ونه منله. ما ویل لیوانی خو نه یم چې د ناقې تور په ځان پورې وتړم. څارنوالۍ محکمې ته ولیږلم.
نو محکمې واسکټ یا کمربند راوړ که نه؟
نه، راته وی ویل چې بچیه، که ځان در باندې ګران وي نو لاړ شئ ډالر راوړه چې همداسې سرې سترګې د بېګنا ثابت او آزاد کړم، که نه نو د زندان په کوټو کې به وروس چې وروس.
نو تا ورته ونه ویل چې کمربند مې اغوستی و؟
هغوی ویل چې بچیه، په دې